د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري ګړای کې زه هارون بچا بیا هم لتا سره يم سلامونه میومنی په خبرونه کې دا ورغزو او هنګوز لې په پوله پرته سیمه سپینټل کې شوی دی وزن مرګ برید حال درکو د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک دوه د سرنګوالي پاړه د افغان چارواکو سرګندونه درورو د پیښور په کیسخانه بازار کې شو د تیر اتوار د ورځې لبه می 14 ورسته د ځای خلکو کاروباریانو احساسات او دوی سره د حکومتي مرستو پاړه ریپورتونه درته لرو په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د رامنځته شو نو پیښو پاړه د یو رپورټ تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوروي.
ستړي مشهیر د مشال خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع او د اورګرو قبایلي سیمې په پوله پرتې سیمې سپینټل کې د مقامي طالبانو د یو کمانډر ملا نبی حنفي په مرکز نن سهار ځان مرګي برید کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. افغان حکومت وایي امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. پرون د بلوچستان په زردله د پولیسو سیمو کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیري وژل شوي. اوست مشال خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د هنګوز ضلع او رګسو قبایلي سیمې په پوله پرتې علاقې سپینټل کې د وسلوالو طالبانو د یو مقامي کمانډر مولا نبی حنفي په مرکز ځانمرګي برید کې 8 کسان وژل شوي او و نور شوبل شوي دي. زموږ خبريال ته د سیمې د پولیسو ډي اس پي شوکت علي شاه د دې پیښې په اړه نن سهار وویل
دا نبی مولا مرکز دے باورزی ایجنسی کے راضی اسپین کل جنرل خیز دا باورزی کی چودہ نشوی دا پاکی فائر نہیں شوی دا سرد سام تکمال خیلی اور سرچوگل خیلی اور سرد اس پورا دیفیل پا کرنا لائی تا چندلہ سطال تا نوتا کا سل تا کم زخمین ایشن آگین وارزی دیفیل پا کرنا لائی کنا علاقہ دے اور رضی ایجنسی دا
زمون خبریال ته ځای چارواکو په سوال وړلو کې ځینې سرچینو د دې برید سبب د وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات خودلې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان د ایمل فیضی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. د دې اختلافاتو په اړه ښاغلی فیضی زیاته کړه
امریکا وړ چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي خپل سری عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه و. اوس که چیرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه د بیا هم د پیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو سلا شوي دي خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کیږي. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یوې ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانې هدف و دوه پاکستاني سرتیري ووژل. راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د هوا له لارې ځپلو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتونونو ته وړي خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا تر بدون لاندې راځي. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دغلته د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوس په کوټه کې د خبرو پر مهال پرون ویلي د سپتمبر په 23 نیټه د ریکتر په کچا 2.5 زلزلي او ورپسې د تیر خالی په ورځ بلې زلزلي چې شدت یې په ریکتر 6.8 یاد شوی 800 کسان ټپیا کړي هم دي. د ښاغلي بلوس په وینا 100,000 کسان د زلزلو له کبله بې کوره شوي دي. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2016 کال وروستو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ له خپل هندوستاني سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروستو په ماسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې حاصله یو بل سره همغږي کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته زیاته کړه له خپلو هندي دوستانو مو وغوښتل چې د افغانستان نه په 2016 کال کې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام خپلې حاصله دوی سره همغږي کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل دی وایي موږ د افغانستان د پیښو د ترهګرۍ د خطر په اړه شریک نظر درلود، په دې معنی چې ترهګري یوازې د افغانستان امنیت او ثبات له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روس او هندوستان دې ته تیار دي چې د یو آزاد او له ترهګرۍ نه د پاک افغانستان د آبادۍ لپاره له دې هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د پندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ خبرې اترې بغیر د څه نتیجې ختم شوې دي. نن د ځینو حکومتي ادارو د بندش درېمه ورځ ده. د دغو خبرو اترو نه پس د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند مشرانو او پارلماني غړو په یو بل تور ولګوه چې اوس هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دي او د دغې قضیې د حل لپاره په خپل دریځ کې د نرمۍ نه انکار کړی دی. امریکایي حکومت د ځینو ادارو د بندش له وجې په لکونو ملازمین بغیر له تنخواګانو پاتې شوي او یو شمیر قومي پارکونه او یادګارونه د ورتلو خلکو لپاره تړل شوي دي. یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې تر هغې به اپوزیشن ریپبلیکن ګوند سره خبرې ونه کړي تر څو چې هغوی د دغه هیواد د قرضي اغېستو کچه څه کم 1,000,000,000 ډالرو ته د لوړولو په اړه قانون نه وي پاس کړی. او وروسته خبر ده، په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي چې پرون د لیبیا په سرخار ترابلس کې د دوی په سفارتخانه برید شوه او ناسرګند وسلوالو د دوی سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده. د یاد وزارت ویاند خبري ادارې اتار تاسو ویلي چې د ابتدایي معلوماتو لمخې په دې برید کې د دغه هیواد ټول ډیپلوماټان محفوظ دي. پرون په لومړي ځل د دې برید خبر یو سټلایټ ټلویزیون چینل ال عربیا خبر کړی او په خپل راپور کې ویلي وو چې د سفارت د ودانۍ په خوښه کې د خودکاري وسلې د ډزو آوازونه اوریدل شوي وو. ته مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې په دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. نن سهار د اورګزو هنګو ضلع پر پوله پرته یوه سیمه کې د ځایي طالبانو د یو قمندان په مرکز ځانمرګې برید شوی دی. د افغان ولسمشر ویان وایي دا موضوع چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو کولو اجازه باید ولري، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په خبرو کې د اختلاف سبب شوی دی.
چته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کیسخانه به می چاودنه د قربانیانو له کورنۍ او له غیزمنه شو کاروباریانو سره مالی مرستې وکړي.
چورو شهیدانی او د پاره پایلا کوي، چورو زخمیانی او د پاره دلا کوي، خلکو د دکانونو بچې تبا شوې دي او ته موږ د دکانونو پیپر کولو لګیږي مکمل.
او په اتلان ونې زخ پرونه کې د ملت پال سیاستوال ارواخاد بشیر بلور د ژوند او سیاسي مبارزه په اړه وایي.
خپل شجرک با جوړ سره تړي دی بیا په لویا کې کام محمود غني په پیښور کې آباد شوي دي، نیکونه راغلي دي او چې پیښور جو احتیاط کړی ده.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو، نن سهار د اورګزو ایجنسۍ او هنګوز لې په پوله پرته سیمه سپینټل کې د طالب وسلوالو د وازای کمانډان پر مرکز وسلوال او ځانمرګ برید شوی چې پړی تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې ده. د دې پیښې په اړه تفصیل په تیر خبرونه کې په سیمه کې د مشال رادیو خبریال راکړ.
دغه برید د مولانا دی حنفی په مرکز شوی دی چې پکې د چارواکو او مقامی خلکو تر مخه اته کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. ځایي خلک دا وایي چې په سیمه کې دغه پېښه نن تقریبا 8 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر د مرکز دننه بوځي او هلته برید وکړي، خو د مرکز مخې ته وسلوالو لخوا په جوړ شوي چک پوسټ باندې چې کله د ودریدو ته اشاره وشوه خو دغه ونه درېدو، نو د ودریدو نه مخکې په دې چیک پوسټ کې په دې موټر باندې برید وشولو، ډزې وکړلې او بیا دې بیت کوونکی دغه گاډی والوزولو. په دې 14 کې امر شوي د زیاتره کسانو تعلق د مقامي وسلوال ډلې سره دی. ویل کېږي چې د برید په وخت د مقامي وسلوال ډلې مشر مولا نبی هم موجود په دې مرکز کې، خو هم ویل کېږي چې د دې برید نه هغه روغ رمټ وتلی دی. او دا هم ویم چې د 14 په وجه د مرکز ته او سره د عامو خلکو دانو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې وروسته چې کوم زخمیان شوي دي دا د ټل هسپتال ته رسولي دي، او هلته چې کوم موږ چارواکي د هغې سره خبرې وشوې نو هغې دا هم ویل چې په دې کې یو ماشوم او یوه زنانه هم شامله ده. او روغتیایي چارواکي دا هم ویل چې په زخمیانو کې د 4 زخمیانو روغتیایي وضع ښه نه ده، او هغې د نور علاج لپاره د هنګو هسپتال ته منتقل کړي دي.
ملګری که دا هم راته وایي چې پاکستاني امنیتي ځواکونه چې دغلته په سیمه کې دي، نو هغوی کوم د دغه پیښې پاکس العمل کې کوم اقدام کړی دی؟
او بالکل، دغه ځای کې مونږ سره خبرې وشولې د ټل سیمې جکم ڈی ایس پی دے امنیتی چارواکي سید شوکت علی شاہ صاحب سره، نو هغه ادارې ته وویل چې د دې په خصوصان بیل جکم زه پر زه چې پوښتنه کړې دي او د دې دی د نوټن کې جکم لار دي په دې باندې امنیتی وضع سخت کړی ده او ګامونه اخیستي دي او خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي. ځایي خلکو او څه طالبان سرچینو تر مخه دغه پیښه د مقامي وسلوالو ترمنځ د اختلافاتو وجه ښیي.
د مشال ریډیو خبریال وو چې د خیبر پښتونخوا له هنګو سره نږدې په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه کمانډان د شوي نننی برید په اړه معلومات راکول.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه خبرې پر مخ تللې دي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند عمل فیزي 13 ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د یاد سند په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې ترې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو دا چې په ځینو مواردو کې اختلافات لا هم شتون لري. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی غواړي دا سند د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاسلیک کولو ته بیړه نه لري. لکابلا د قسیم سولمل رپورټور.
جمهوری ریاست وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې، خو لا هم پکې دوه اساسي اختلافي موارد شته. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان د چهارشنبه پر ورځ د تیری تعریف او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سری پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري د اختلاف عمده موارد بلل. وړاندې تر دې امریکایي مقامات ویلي وو چې دوی غواړي تر اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې تر څو امریکا د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي شرایط ونه مني دا سند به نه لاسلیک کوي. افغان حکومت تر اوسه له امریکایي لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي. د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډېدې، خو په وروستیو کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ مذاکره کوونکی پلاوی وټاکه څو دا پړاو خبرې مخته بوزي. د جمهور رئیس ویان دیمل فیزي د غرض وایي امریکا غواړي چې دوی ته تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړل شي. خو ښاغلی فیزي ویل که چیرې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي، دا به په یو ډول په دې هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي، خپل سری عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چیرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري، چې متاسفانه دا بیا هم د پیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
که څه هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې کله امریکایي لوري سره پر دې سند کومې موافقې ته ونه رسېدل، نو راتلونکی حکومت به یې په اړه پریکړه وکړي.
له کابل زمون خبريال قسم سولمل وو او هم د افغانستان او امریکا ترمنس پر امنیتی تړون د کیدونکو خبرو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنس امنیتی او دفاعي سند به پر اتلونکو څو ورځو کې نهایي شي. ډاکټر رنگین دات فرس پنتا د چهارشنبه په مازیګر د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دواړو خواو ترمنس پر وړو مسایلو اختلافات پاتې دي چې د پنځشنبه په ورځ یعنی نن به پرې بحث وشي. لنموړي سره په کابل کې زمون همکار نسیم شفق مرکه کړي چې
پیشرفت کړی دی د دوالو خواو د اساسي موضوعاتو او د تکنیکی موضوعاتو باندې عمومي توګه موافقت موجود دی، خو ځینې پوښتنې او سوالونه شته چې هغه نور مذاکرات همغاري زموږ هیئت ته د امریکي متحده ایالاتونو هیئتونو سبا په لس بجې کې بیا زموږ په دفتر کې یو ځای شي او موږ مشترکاً د دغه ځینو اختلافونو چې موجود دي د دوی پر باندې بحث ته ادامه ورکړو.
اساسي ټکی چې افغان او امریکایي خواوې ته نه جوړیږي یا سره اختلاف لري هغه څه دي؟
یو داسې مهمه سند باندې ډیر نورمال اختلافونه دي. زه چې باور لرم چې موږ دغه اختلافونه بیا پس یو دوه درې ورځې کې حل به وکړو او آخرنی تصمیم د افغانستان د جمهور رئیس په لاس کې دي چې خپل قرار به ورکړي. افغانستان غواړي چې په یو امنیتي سند کې ډیر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي او څنګه د تجاوز پر ضد کې مشترک مبارزه او مجادله کوي. دا یو مسله ده. دویمه مسله په افغانستان دننه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو یا د القاعده پر ضد عملیاتو څنګه به عملي کیږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکي د دې مسله په حقیقت کې ځینې آزادیګانې غواړي او موږ غواړو چې دا مسله ډېره زیاته د افغانانو در تر رهبری او سر کنټرول او یوازې د افغانانو په لاس کې اوسي.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي وو چې دوی ډیر کوشش کوي چې له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د اکتوبر د میاشتې په اوږدو کې دوی یوې موافقې ته ورسیږي. د دې څومره امکان شته؟ آیا دا به اوسي چې په دغه یوه میاشت کې دا سند د دواړو خواوو لخوا امضا یا موافقې سره ورسیږي؟
زه ګمان کوم موږ په راتلونکو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړو. اما نهایي تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په لوی جرګې په لاس کې دي. اما زه په دې کې مطمئن یم چې هیئتونو دواړه هیئتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنتاو چې له امریکا سره دغه هیواد د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه زموږ د خبریال نسیم شفق پوښتنې ځوابولي. اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې 13 سپتمبر میاشت درې غټه بمی چاودنه وشوې چې پکې په لسګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړ. دغه راز د یاد خار کاروباري ژوند هم ویل کیږي چې سخت اغیزمن شوی دی. دا چې په دې اړه د خار کاروباري ټولنه څه وایي او آیا د صوبی حکومت د دوی د مسلو د حل لپاره کومه پالیسي لري او کنه په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د پیښور د تیر اتوار د بمی حمله وروسته د شورو په ورځ دکاندارانو د درې ورځو د سوګ او احتجاج وروسته خپل دکانونه خلاص کړل. په دغه بمی چاودنه کې 200 کسان وژل شي وو، تر سلو زیات ژوبل دي. د دې سره سره د خار د ګڼې ګڼې په دغه ځای کې په لسکونو دکانونو ته هم زیانونه رسیدلي او په کاروبار یې منفي اثر غورځولی دی. د پیښې وروسته په دغه ځای کې د تیر ګل په ورځ دکاندارانو د حکومت خلاف یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه او په حکومت یې تنقید وکړه چې بازارونو ته یې پوره امنیت نه دی ورکړی. په دغه وخت پښتونخوا تاجرانو د رابطه کمیټې جنرال سیکرټري شوکت علي وویل حکومت تاجرانو او ولس ته په امن ورکولو کې پاتې راغلی. د سپتمبر په 2 نیټه د پیښور په کوهاټی گیټ سیمه کې د عیسویانو په یوې گرجا ځانمرګي بریدونو د اتیاو زیات کسان وژل او تر سلو زیات یې ژوبل کړل. دا شان د سپتمبر په 20 د پیښور پر 400 روډ بمی حمله او اوس بیا د کیسخوانۍ د حملې وروسته که یو خوا عام خلکو ته ځاني زیان رسولې، نو بلې خوا ته یې د خلکو کاروبارونه هم سخت متاثره کړي دي. دا چې د کیسخوانۍ کورنۍ د پیښې متاثره خلکو لپاره حکومت سره منصوبه بندي لري. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر علي امین خان وایي دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره مرستې وکړي او کاروباري ژوند یې بحال کړي.
یو پالیسی جوړا دا کم مجیب لیمیٹ کړه چې چیرې هوندا ته مکیا سکی نو چورو شهیدانی هو دا پر 5 لاکھ روپے چورو زخمیانی هو دا پر 2 لاکھ روپے اٹومیٹیکلی آ پیسہ هو دا ریلیز شي بغیر دې چاته ویلو خلکو دا دکان نه بچي تبا شوی دي هو تا سی ان ڈبلیو ڈپارٹمنٹ پترو باندې موږ تا دکان نه پتا پیپر کو لګي مکمل دا سر گردی دا پایفان ټول لګا تا مسله دا نیشنل پالیسی دا پر موږ بیا بیا وایو لګي
بلخوا د پیخور اوسیدونکو وای دوی تحریک انصاف ګنلا پر دې وټ ورکړی وو چې دغه سیمه کې امن راشي. د کیسخوانی یو دکاندار وای دوی هم د ملک ته نور سیمه غونډه امن غواړي.
په بازار کې دومره خوف او وراس وي څوک پر راځي نه او ټول جنگ چې زموږ د پښتنو په منطقو کې دی. په پنجاب کې یو معمولی غونډه کې بلاست کیږي شباز شریف یې پرنټیر کا کام ہے دماکی پیداوار والا منګ یو ملکی وو منګ مو خصوص تپوس کول والا نشته.
د پیخور کاروباري ژوند د تیری اوږدې مودې راهیسې د خرابې امنیتي وضع له امله متاثر شوی او د کیسخوانی د تیری چاودنی ورستو د خار دکانداران وای اوس یې د خپل ژوند او کاروبارونو په اړه ویرا لانور هم زیاته شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي باید پر دوی ټیکس معاف کړل شي.
فرخنده وزیر وا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ترهګریز بریدونو پیل شوی نوې لړۍ ته په کتنې سره د صوبی حکومت د یو بیړنی امنیتی ځواک یا کویک ریسپانس فورس جوړولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه ځواک به څنګه جوړیږي او په کار به پیل کله کوي په اړه زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له بیان شیراز پراچا سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی د دې مقصد دا دی چې دا کوم واقعیات په خبر کې وشول یا کوم مستقبل کې څه مکه کیږي دا غیر مخنیوي لپاره دا سپیشلایزډ فورس دی او زمونږ په خبر خارې په څلور زون کې دی تقسیم کی او هر یو زون کې د دې کوئک ریسپانس فورس اسپیشلی ټرینډ خلک به وي الیټ پولیس فورس په دا به هم دې افسنې مکې به وشي نو دا فورس په ګراوند کې موجود وي او دوی به د دې مخنیوي لپاره خپل ستراتیجی به جوړوي او هغه به امپلیمنت کوي.
دوی ته بس خاص اختیارات حاصل وي پر اچاسې
دا خو به دې د پایسوي د پولیس تر محکمې او دوی به کار کوي د پولیس محکمې سره او د لاکي کم ایس پی به هغه سره به د دې تعلق وي. دا یو رته د سپاس فورس چې راتلونکي کم ټریکس دي پولیس حکومت دا پلان کړی دی چې ټارګټډ آپریشن وشي نو دا چې کوم دی د دې دا سپیشلیزم یا د دې دا توجه به دې سیزن ته
پر اچا سیب. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو خبره کړې و چې د صوبې په سطح باندې به تاسو یو داسې اداره جوړوي چې باغی کې به ټول استخباراتي ادارې یو ځای کیږي. هغه اداره جوړېدو کې به څومره وخت ولګي؟
هغه د یو نوی انټیلیجنس اداره چې ا تجویز زمونږ د وزیر اعلی پرویز خټک سره باندې کار روان دی نو اوس د کی دا سنیفر ډاګ چې کوم دی دا هم ډیپلوای کیږي. به هغه علاوه ماډرن ټیکنالوژي سی سی ټی وی کیمراز او یو سنټرل کمانډ اینڈ مانیټرینګ روم به جوړیږي.
پراچا سیب یو دا خبرم شوی وا چې دغلته کې به پبلک پولیسینګ یا د کلیوالو خلکو یا د ټولنې چې کم خلکې د معاشري کم خلکې هغوی به د امنیت ادارو کې برتی کول کیږي او پبلک پولیسینګ به کیږي. د هغې څه تفصیل لري؟
کې مختلف تنظیمونه چې کوم دي سیول سوسایټي دي علماء کرام دي تاجران دي د سوسایټي څومره چې درخې دي پولیس سپدې سره جرګی پکې نو پلر کومي چې کوم دی هغه خپل یو ویب سایټ هم جوړي هغه بل ګروپ کې لانچ شي دا رنګي هغه یې ته د انفارمیشن ډیسک دی چې هغه سره به د کوم وخت کې څه پرابلم نه لري سره به د کانټیکټ کی.
پر اجازه سب داسې خو سه پروګرام نشته چې یاره خلک په دې پولیس کې برتی کی لکه څنګه چې په خوابه کې د چیر د کلو نه خلک ځوانان برتی کی د حکومت په پیسې ورکولې هغه به د لارو امنیت ساتلو.
یاره پولیس فورس کوم موږ سره شارټیج په دې د پولیس فورس او دا کوم چیلنجز چې کوم دي هغه بالکل او دې کیسه سو پریسایز فیګر دی هغه تاسو ته نشو ورکول او دا بالکل دا به کیږي چې کوم وخت یو خلک کې خپل علاقې نه بغشي انوالو شي او هغه ته لکه د جاب اپورچونټیز وشي او پای دې سره بابل ور میټینګ کې دا خبره کړې ده چې موږ ته کسان به کار دي نو حکومت طرف نه هغه ته پورا خپل مرسته وي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پیښور کې د نویو امنیتی ګامونو پورته کولو په اړه مو د صوبې د وزیر اعلی له ویان شیراز پراچا سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پستر خار کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې دوه تنه د عوامي نیشنل ګوند سیمه ییز مشران دي. بلې خواته تېره ورځ په هم په یاد خار کې په مبینه پولیس مقابله کې د وژل شو طالبانو په وژنه وسلوالو طالبانو سخت غبرګون ښودلې دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورت کې ورو.
پولیس چارواکی وای د چهارشنبه یا شروع پورس د کراچۍ پناتا خان سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وای وژل شوي کسان مشور بنگش او قاسم نومیدل او دوی د دغه ګوند سیمه ییز مشران او سرګرم کارکونان وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي رهنما یونس بونیری وای مشور بنگش په کراچۍ کې د باچا خان د نظریې له بیرغوالو څخه وو. عوامی نیشنل گوند مرکزی رہنما اسپندیار ولی خان او صوبائی رہنما سینیٹر شاہی سید د مشور بنگش او د هغه د ملګری د وجنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د شروع په ورځ د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز نه په خبره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی رهنما اسفندیار ولی خان ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران وار په وار وجل کیږي. نوموړي ویلي په کراچۍ کې که څه هم عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه ښار کې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو وجنه دوام لري او هم یې د کورونو مخو ته چاودېدونکي توکي کېښودل کیږي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د یو پولیس سرتیری په ګډون شپږ نور کسان وژل شوي دي. بلې خواته د چهارشنبه په ورځ د ښار په هبرور سړک د وسلوالو طالبانو د څلور وژل شوو غړو په وجنه وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلې دی. د تحریکي طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ له لوري د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې د دغه ډلې رهنما عمر خالد خراسانی ویلي دي وجل شوی څلور وړه طالبان څو ورځې مخکې د کراچۍ له سوراب ګوټ سیمې څخه پولیسو نیولی وو او دوی یې وروستو په جالي پولیس مقابله کې وجلی دي. یاد دی وی تیر ورځ سی ډی پولیسو په منګوپیر او هبرور سړک باندې په دوا بیلابیلو پولیس مقابلو کې د شپږ کسانو د وجلو ویلی وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان او افغانستان د پارلمانونو غړو د ورځنی مذاکرات تیر ورځ په اسلام آباد کې پایته ورسیدل. له دغو خبرو تر ورسته په یو ګډ اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په لړ کې یو له بل سره همکاري وکړي او تر دا منځ د خبرو دغې لړۍ ته دوام ورکړي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی دی چې خپل خاور باید یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ لسمه دورځنۍ مذاکره نن د شروع په ورځ پای ته ورسېده. د مذاکرې وروسته دولس نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان خاور باید یو بل په ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي او دواړو ملکونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ دې هم ودرولې شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو وروسته را پیدا کیدونکې صورتحال مقابله کول لپاره دواړه غاړو لا د وسنه تیاری پکار دی. په غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري کوونکي آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کله چې د دواړو ملکونو پارلمان ممبران یو ځای کیږي نو خامخا دغه فواید دي. نقصان بالکل نشته. زما په خیال موږ ډېر مخکې لاړو او دا به مزید مخکې بوزو او د دې نه موږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات دي او دا به څنګه مخکې بوزو.
د افغانستان ډیپټی سپیکر میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د دواړو غاړو د پارلمان غړو یو بل د خپل شکایتونو په خړ ډول خبر کړل.
په دې کې شپږ تنه موږ راغلي یو دلته دوه دیر پارلمنټیرین د پاکستان دلته ناستو موږ سره د دوه ورځو کې او څه چې حقایق وو هغه مل شوي او کم از کم دا کار خو شوی. هغه لازمي اثرات یې داري چې دوی ته میسج ملاو شوی موږ ته ملاو شوی چې موږ څه غواړو افغانستان څه غواړي او پاکستان موږ نه څه غواړي. موږ غواړو چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استعمال شي او نه زموږ خاوره د بل هیڅ یو هیواد په ضد استعمال استعمال شي.
د کونړ ولایت نه د پارلمان غړي حاجی سخی مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا قسمه غونډو د لارې د یو بل د ستونزو نه په ښه شان خبر شو.
دا چې موږ کومه خبره وکړي دا بیخي په ښکاره وي. د افغانستان ولر شي کوم اعتراضات په پاکستان لرل هغه مستقیما پارلمان غړو ته دا وویل، او دیو چې کوم اعتراضات په افغانستان لرل هغه په ښکاره ډول وویل. نو همدغه و چې موږ په دې موافقه یو څو ماده وشتکلې.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علی محمد خان وایي
پارلیمنت کې بچ کم دې دا یو صدا اوچت شي چې وایي تباہی اخر سو پورې بربادي اخر سو پورې که الته کې افغانستان سټیبل شي نو موږ به مضبوط شو، او که موږ سټیبل نو الته به نقصان نه وي.
یاد دی چې د افغانستان لخوا راغلي شپګروکنی پلاوی مشري ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی او د پاکستانی ډلې مشري د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کوله. دا دې هم یاد وی چې د نوړان د دوانو غاړو د پارلمان د غړو ترمنځ نه غونډې شوې دي، او د غونډو تابعیت د پاکستان یو غیر سرکاري اداره پیل ډاټ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خبرونې نیمایی ته راورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زورو.
د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې نن سحر د هنګوز دلی او ورګزو قبایلي سیمې په پوله پرتې علاقې سپینټل کې د وسلوالو طالبانو د یو مقامي کمانډر ملا نبی حنفي په مرکز ځانمرګي برید کې اته کسان وژل شوي او و نور شوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د ټلیفون له لارې د دې برید پرپګاډ اخیستی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند احمد فیضی پر ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات چې حساسې مرحلې ته رسیدلي، خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات هم شتون لري. خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو صلاح شوي دي، خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کیږي. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانې هدف و، دوه پاکستانی سرتیري ووژل. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوچ بلتون وختونکو لخوا تر پیتونو لاندې راځي. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امنیتي وزیر په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ له خپل هندوستاني سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په ماسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د بندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند مشرانو ترمنځ د خبرې اترې بغیر د سنتي چې ختم شوې دي. نن د ځینو حکومتي ادارو د بندش درېمه ورځ ده. په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي دي چې پرون د لیبیا په سرحد ترابلس کې د دوی په سفارتخانه برید شوی او ناسرګند وسلوالو د دوی سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده. د یاد وزارت ویاند خبري ادارې تاسو ته ویلي دي چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دې برید کې د دغه هیواد ټول ډیپلوماټان محفوظ دي.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه واورې. د وسط پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی په نظر راتلل شروع شوې دي، او د غرنګ د دې ملاقات نه وروسته د دواړو ملکونو د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره هم لاره هواره شوې ده. د ادارې په وینا چې د بدلیدونکو نړۍ او وخت د غوښتنو مطابق د پاکستان او هند مشروالۍ ته هم دا ادراک وشو چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن د دواړو ملکونو دولت ډیر لوی خواهش دی. نو په داسې صورتحال کې دولت د خواهشاتو مطابق دواړو مشرانو لا فیصلې کول پکار دي، ځکه چې دواړو اړخونو ته انتها پسند نه غواړي چې په دې منطقه کې امن وي. اداریا خیری کې لیکي چې د دې منطقې تر ټولو لومړی ضرورت د امن دی، ځکه چې د امن روډ میپ د یو نیم ارب انسانانو د غربت د ختمېدو سبب جوړېدای شي. او دې لړکی امریکې هم د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات نه یوازې ستایلی دی، بلکې د دې مخ په وړاندې بوتلو لپاره یې د مرستې باور هم ورکړی دی. نو باید چې دواړه ملکونه د دې مقینا ګټه پورته کړي او تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن له طرفه د حکومت پام تعلیمي سرګرمو ته راګرځولو لپاره پیښور کې یو خبري غونډه وشوه چې پکې ویلې شوي دي چې قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا لرې پرتو سیمو کې استادان اسکولونو ته نه راځي. چې ورسره د ماشومان مستقبل د خطرې سره مخ دی. اداري وایي چې د دوران دا هم ویلې شو چې بعضي سکولونه داسې دي چې دیوالونه او ودانۍ هم نه لري او زده کوونکي په خلاص میدان ناست وي. بیا داسې سکولونه هم شته چې وجود نه لري او تش په نوم یې استادان تنخواګانې اخلي. خو د دې نه لویه د خطرې خبره دا ده چې بعضي استادانو په خپل ځای نور خلک کینولي دي او هغوی ته لږې پیسې ورکوي او تنخوا په کور اخلي او د داسې استادانو او عملی خلاف دی سخته کاروایی وشي چې د ماشومانو مستقبل سره لوبې کوي، ځکه چې یو ښه لیکلې لوستلې معاشره د ترقۍ ضمانت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیر ګل په ورځ زورور زلزلې 400 کسان وژلي او تر 300 پورې اغیزمن کړي دي. د زلزلې یو اونۍ پوره شوې او د حکومت لخوا د ژغورونکو کارونو په دغه سیمه کې ژور نسلی ګواښونه رامنځته کړي دي. بی بی سی لیکي چې زیاتره ځپل شوي کسان تر اوسه پورې په صدمه کې دي، په دې کې زیاتره کسان ژوبل هم دي. د زلزلې ځپلې اواران سیمې روغتون کې د ایکسرې ماشين هم نشته. همدار ځینې ژوبل شوي کسان کراچۍ ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې له دغه سیمې څخه شپږ غنټې لار ورته ده. بی بی سی لیکلي چې بلوچ ملت پاله ویره لري چې فوج د اواران زلزله له خپل مقاصد لپاره استعمالوي او په سیمه کې د فوزي عملیاتو لپاره سرتیري پر ځای کول غواړي. بی بی سی د فوزي چارواکو په حواله د دې خبرې تصدیق کوي چې په اواران کې فوزي چاوڼۍ پراخه کړي، خو د دوی په وینا د دې مقصد په امدادي کارونو کې مرسته کول دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپان لیکي په افغانستان کې د استرالیا د دریو سرتیرو په وجنه کې ککړ افغان فوزي په پاکستان کې نیول شوی دی. د استرالیا د فوج مشر لیفټنټ جنرال ډیوډ هورلی وای د افغان ملي اردو سارجنټ حکمت الله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د فروری په میاشت کې نیولې وو افغانستان ته حواله کړي دي. ورسپانه لیکي چې حکمت الله په مبینه توګه په ترین کوټ کې د استرالیا په فوزي هډ کوارټر کې دننه په غش مامور فوزیانو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې درې استرالیوي فوزیان وژل شوي وو او دوه نور ژوبل وو. ورسپانه لیکي چې د استرالیا حکومت د دې خبرې تصدیق کړي چې حکمت الله په فروری میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی وو او پاکستان د فروری میاشت راهیسې په دې چارو کار کوي چې حکمت الله افغانستان ته حواله کړي.
زما همکار ګلیازو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وای په دې هیواد کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبل کې په دې ورستیو میاشتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د یوناما د بشري حقوقو مشر افغانستان ته د یو درې ورځني سفر په ترڅ کې څرګندونه کړې دي. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي په وینا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د ختمولو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د سوریې له حکومت څخه غوښتل شوې چې هغه اړو خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي چې د جګړو په سیمه کې ایثار پاتې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه د سوریې د پولي دواړو غاړو ته د مرستو رسولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې د سوریې له حکومت او نورو ښکېلو خواوو غوښتل شوې دي چې پر داسې اقداماتو کار وکړي چې لمخې اړو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو هلې ځلې یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر میرمن ویلری اماس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل میرمن اماس وایي په سیمه کې باید موږ د مهاجرو او هم د هغو هیوادونو څخه چې د سوریې د مهاجرو کوربه دي د پراخ او منسجم ملاتړ شاهد واوسو. هیله من یو چې غړي هیوادونه به دې ژمنې ته په روښانه توګه پاملرنه وکړي او له لا ډېر سخاوت سره به اقدام وکړي. د مرستو یو منظم بهیر د مرسته کوونکو لپاره د مرستې رسونې زمینه برابر بروی او داړو خلکو سره د مرستو د دوام لار پرانیزي. که څه هم د سوریې حکومت ویلي چې د غونډوي هوادونو د مرستې رسونې د ماموریتونو مخالف دي چې د دوی په وینا یاغیانو ته مرستې رسیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل چې هوادې د مرستې رسونې د پروګرام لا تړکې.
My government has been and still
بشار جعفری وای زما حکومت تر اوسه هم په بشپړه توګه ژمن دی چې د اړتیا وړ بشري مرستو در رسونې پروګرام په بشپړه توګه عملي شي. موږ له میرمن اما سره بشري مرستو ته د ثواب پنځم پلان لاسلیک کړی او مخکنیو پلانونو ته هم په بشپړه توګه درناوی لرو او په لیکېدو ته یې ژمن یو. د سوریې حکومت د سوریې خلکو ته هر ځای چې وي د مرستې رسونې د ډله ییزو هڅو یوه برخه ده. ملګري ملتونه وایي د دې کال تر پای پورې ممکن د سوریې د مهاجرو شمیر 3 میلیونه او د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 6 میلیونه کسانو ته ورسیږي.
اوریدونکو د دې تیروتنې لپاره بخنه غواړو. دا د په سوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یو قرارداد په اړه رپورټ و چې د اجمل انا تاسو اوریدو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
او اوریدونکو، له پاکستان په خبریدونکو کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې راغلی، د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او پترس کې په دغه هیواد کې کېدونکو د تروریستي پیښو د عواملو جاج واخلي او د لمنځه وړلو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. تفصیل په دغه اړه د فرخنده وزیر نورو
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې اجاز حیدر لیکي، موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اوږدې مودې راهیسې ښکېل یو، خو تر اوسه د دې په وجوهاتو ډېر خلک یا خو پوهه نه دي او یا ځان پوهول نه غواړي. لیکوال وایي دا جګړه یوازې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د موجودیت له وجې نه ده راغلې، بلکې د دې دوه نورې مهمې وجې هم دي. لومړی دا چې د ملک امنیت یې غیر ریاستي قوتونو ته پرېښی، او دویمه دا چې یوه داسې ریاستي پالیسي لرل چې ټول پاکستانی خ مسلمان جوړ کړي. اجاز حیدر وایي کچېرې امریکا د افغانستان او زین ورسره به دا جنگ نه ختمیږي تر څو چې پاکستان په خپلو پالیسو کې بدلون نه وي راوسته، تر هغه پورې دا مسله نشي هواره دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان د امریکا نه جنگ نه دی اخیسته، بلکې د ملګرو ملتونو د یو غړي په حیثیت دا ذمہواري جوړیږي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې به مرسته کوي او په دغه لړ کې د ترهګرو خلاف د قوت استعمال هم کولای شي. په پاکستان کې د روان جنگ تر د عراق او افغانستان د حالاتو سره تړل کیږي، خو باید د دې په نورو وجوهاتو هم بحث وشي. د افغانستان جګړې که هم القاعده د سیمې ته راوسته، د القاعده په شمول وسلوالو ډلو د پاکستان قبایلي سیمې د پټن ځایونو په تور استعمال کړي چې دغه سیمې د وسلوالو لپاره په ستراتیژیکي توګه هم مهمې وي، او بیا د هغه ځایونه دي چېرته چې 1.5 کال وړاندې مجاهدین پالل شوي وو. خو دا هم ضروری ده، باید ریاست پر دې هم ځان پوه کړي چې ترهګر د نورو هیوادونو لپاره ونه روزل شي. لیکوال وایي پالیسي چې څه هم وي، باید پر دغې کې دوه خبرې نه وي. لومړی دا چې دا کمزوري نه وي، او دویمه دا چې څه ګټلې وي هغه ونه بیلي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري.
اوریدونکو، پیښور های کورټ یواری بیا په صوبه کې د فعال موبایل ټلیفونونو کمپنیو ته امر کړی چې د غیر قانوني موبایل سیمونو د استعمال او خرڅ مخه دی ونیسي، کنه نو پر ضد به سخت قانوني اقدام وکړل شي. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د شورو پورز غیر قانونه او افغان موبایل سیمونو د کیس د اوریدنې په محل د موبایل کمپنیانو جنرال منیجر او چیف ایگزیکټیو ته قابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړل چې د عدالت په وینا د غیر قانونه سیمونو د وجې د هیواد او په خصوصي توګه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بې امنۍ پېښې کیږي، او موبایل کمپنۍ د هغې مشران او حکومتي چارواکي په دې لړ کې غیر سنجیده او غوري نه دي. دا عدالت د دغه اوریدنې په حق لا وکیل اشتیاق مشال ریډیو ته وویل
ارېست وارنټ چې د نړیوال موبایل کمپنی د چیف ایگزیکټیو سټی سومره دی په د دې قوم نه د اربونو د کروڑونو روپو ګټ وړي او د هغه خلاف هغه پسې ارېست
بل لړښت د موبایل کمپنیانو دریز او چې په اوسنی قانون کې د موبایل سیمونو او د هغه د کارونکو دا ویریفیکیشن کم قانون شته هغه کارول شي او چې کله د بایومیټریک سیستم راشي نو د موبایل سیم اغستو لپاره به ټاکل شوی لارې پلوي دا موبایل کمپنیانو یو وکیل خلیل الله پدیکلا وای
کمنو موقف خدا دې چې سلاوی مونږ باغو بیکو چې زمونږ اگریمنت دې داغه مطابق وکړ غیر قانوني سیمونو هیڅ قانون نشته د سټیټ سچ قانون دې هغه صرف ویریفیکیشن دې اکټیویټی اکټیویشن دې موږ ته معلوماتو چې په غلط نوم باندې ایشو دې نو هغه مونږ بلاک
دا یادونه دا چې عدالت وړاندې امر کړو چې موبایل کمپنی با دا یو داسې دماکي چې غیر قانوني سیم یې پکې استعمال شوی وي لوجه د اوریدل مالی او ځانی زیان ذمہ وار وي عدالت د دې کیس کاروایی د اکتوبر د 14 منټې پورې وزنډوله خالد خان مشال ریډیو پیښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د اکتوبر 2 نیټه چې د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره نومول شوی په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي په ننګرهار کې هم دغه ورځ ولمانځل شوه او په جلال آباد ښار کې یو واټ د عدم تشدد د بانی باچا خان په نوم په رسمي توګه پرانستل شو په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي
د عدم تشدد دغه ورځ په جلال آباد ښار کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ملي غورځنګ غړو په ګډه په داسې حال کې ولمانځله چې د ننګرهار د ولایتي ادارو پر چارواکو سربیره ګڼ شمیر قومي مشران او فرهنګیان د باچا خان بابا مزار ته ورغلل د ګلونو ګېډې پرې کېښودلې او د ارواحات روح ته یې دواوې وکړې د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد نه تر تالاشۍ چوک پورې واټ د باچا خان په نوم په رسمي توګه ونومول شو د واټ د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د ننګرهار فرهنګیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست غوښتنه وکړه چې د باچا خان په یاد یو واټ پاید بولرو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د باچا خان په نامه باندې وړاندیز وکړ د ولایت مقام د دې وړاندیز سره توافق خو او د تایید کړ موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته واستول او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقام په ډیر مینه او په اخلاص سره د باچا خان دا واټ منزور کړ چې نن تاسو د عملاً د پرانیست مراسم ولیدل
د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت مرستیل یعقوب احمد زی مشال رادیو سره په خبرو کې او ویل چې د دغه ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ځوانانو ته وخی چې جنگ د مسلې د حل لار نه ده
د عدم تشدد یا د تاریخوالي د منځړولو په خاطر باندې څنګه وکړو چې په دا منطقه کې تشدد زور زیاتی ختم کو او دغه کوم جنگ نن سبا په پښتونو باندې تپلسوي ده دغه جنگ ته د پاتې کیدو او ځوانان په دې باندې وپوخو چې جنگ د حل لار نه ده ځي سمګو تاسو د شتاندن سنولې لپاره ټول د امن په خاطر باندې کار وکړو
د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد زلاند وویل چې د باچا خان بابا د فلسفي د راژوند کېدلو په خاطر د عدم تشدد د غورز منځي
نن سې کومه جګړه ته پل شوې دی په دې هیواد کې په دې سیمه کې کومه جګړه دلته سیمه په کرخو ویشل شوې دا ټول دی پردیو د سیسې دی ترسو وکول شي افغانان نړۍ ته د ترهګرو په نامه باندې روخي مونږ راخلیو دی بابا وینا بیرته راژوندې کړي غو فلسفه بیرته راژوندې کړي نړۍ ته وخی وسې افغانان پښتانه د عدم تشدد لارویان دي د فلسفه امزي کولې د امي خپل کړي د افغان حکومت مخالفینو باندې نن غک کیږي ترسو دی عدم تشدد فلسفه خپل کړي لار خپل کړي او افغانستان کې سولې ته لار هواري
باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجې
د مشال فنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
پښتانه په 21 کې
په 3:30 بجې
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
اوریدم کو استاوستا اتلان ونیزا خبرونه اورو په نننی پروگرام کې چې تاسو په تکراری توګه اوري د پښتنو د حقوقو لپاره د مبارزه کوونکی او د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې د مشر وزیر بشیر احمد بلور چې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو د ژوند او سیاسي مبارزه په اړه خبرې کوي. اتلان خبرونه تاسو لپاره زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اوریدن کو زه بشیر ګواخی او تاسو د مشال ریډیو د اتلان خبرونه په ایبو بلا برخه کې هرکلی وایم. نننې خبرونه د عوامي نشتل ګوند د یو مشر او د پښتنو د حقونو لپاره د ملت پالا سیاست یو سرلاری بشیر احمد بلور پاړه ده. بشیر بلور د خبر پښتونخوا په پېښور کې په 1943 کال د اگست د میاشتې په اول تاریخ زیږیدلی و. بشیر بلور د پېښور د هندکو ژبې له ویونکو څخه و، خو په خټه پښتون مامند و او کورنۍ یې له باجوړه پېښور ته کډه شوې وه. بلور کورنۍ تر ډېره د خپلو پراخه کاروبارونو او کارخانو لپاره مشهوره ده، خو په سیاست کې هم برخه څرګنده ده. د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک د بشیر بلور سره د زده کړې له زمانې آشنا او د اوږده سیاسي ژوند ملګری دی. هغه وایي که څه هم د بشیر بلور کورنۍ ژبه هندکو وه، خو په وینه او خټه پښتون و، نو ځکه خو یې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوله.
دو خبرې زه تاسو ګور وړم په دې کې. یو خبره خدا ده چې د زموږ د نوزت چې دې ته خوشبختي ده چې د باچا خان او دغه ملګري اگر چې موږ کلیوالو علاقو نوزتو تحریکو خوبڅو دا بیا په د ټول جنوبي آسیا په میدان کې خوشو او د ټول جنوبي آسیا مبارزه وکړه. نو دا د رنګ نسل ژبې خبرې دې لپاره ډېرې مهمې نه وي. نو دې نه علاوه زه تاسو یې مدا حاجي ادیر صاحب دی هلکو ژبې دی، مګر څومره زموږ تکړه مشر دی ملګری دی عاقل شاه صاحب دی. نو یو خبره خبردار چې دا مهمه نه ده، موږ سره ډېر تکړه داسې ملګري دي په هزارې کې د باچا خندا سي ملګري وو په هلکو ژبو کې خدای خدمتکار دې نو دې خو دې نه دې چې دې په نشادن دې خپل شجره چې هغه باجوړ سره تړي دې بیا په لویا کې کار ما مونږ غني چې په پیښور کې اوبات شوی دي نګونه راغلي دي او څو دې جواب د پیښور جو اختیار کړی ده، مګر دې خپل شجره چې هغه دې باجوړ دې ما مونږ سره ګوري خو په بل کې چې ما زه کو دا دې مهمه نه ده کوم جواب خبره چې کریکټر بچا هغه وایي چې پښتو ډیر خلک وایي خو کوي لک خلک پښتو کول مهمه ده.
اوریدونکو بشیر بلور پېښور هایکورټ کې د وکیل دنده هم تر سره کړې او لازوان و چې د پښتنو د ملت پالنې سیاست یې شروع کړ. هغه د سیاست شروع د پښتنو زده کوونکو د ټولنې کړی و. ښاغلی خټک وایي بشیر بلور په لومړي سر کې د عوامي نېشنل پارټي سره یوازې د یو خواخوږي په حیث همدردي لرله، خو وروسته چې د 1991 کلونو په شروع کې د ذوالفقار علي بټو د حکومت په مهال د ملت پاله پښتنو سیاستوالو وهل ټکول شروع شول او ډېر یې جیلونو ته ولېږل شو، نو بشیر بلور د خپلو نورو پښتنو ملګرو سره په عملي توګه سیاست ته ننوت.
بشیر بلور صاحب او د هغوی کورنۍ خو زه ډېر وخت نه پېژنم، خصوصیت سره 1988 کې چې کله دا جنرال ایوب خان خلاف یو نوزت تحریک شروع شو، نو په دې کې د کشر ورور عزیز احمد بلور موږ سره پښتون کنفدریشن کې او هغه په ذریعه باندې ښه پېژندل شو. نو دوی په اوله کې د ګوند تشکیل طرفداري وو، خوشبینه وو، خو بیا چې کله په ګوند باندې سخت وخت راغی نو دوی به میدان ته راووتو. خصوصا هغه وخت چې دا بوټو صاحب په وخت کې په ګوند باندې پابندي ولګېده او ټول خلک ونیولی شو، بندیان شو، او هغه وخت زمونږ نسیمې بي چې میدان ته راووته نو دوی ورسره ملګری شو او نور ترې ملګري چې کوم بهر وهلو سره ملګري شو او دوی هغه مبارزه جاري ساتله. کوم ملګري چې په بندیخانه کې وو د هغې کار یې ژوندی وساتلو او ښه په همت سره یې کار وکړو. Thank you.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو. د بشیر بلور زوی هارون بلور وای پلار هر څه لرل، ژوند یې ښه جوړ و او سیاست کې ورته د راتګ ضرورت نه و. خو دغه پوینا بشیر بلور د پښتنو د حالاتو د ښه کولو او د دوی د حقونو د غوښتنې لپاره سیاست شروع کړ.
قوم سره زمونږ محبت دی. بشیر خان ته خدای شکر چې کمی نو ښه خپل کور او ګاډی او خر ورته روټۍ ملاوي دو سه تکلیف ورته نو. خو زمونږ دا چونکه قوم په مونږ باندې اعتماد کړی، زمونږ په کورنۍ اعتماد کړی، زمونږ پاټې په مونږ کورنۍ اعتماد کړی، نو مونږ دا یو خپل عبادت ګڼو چې مونږ لا کوم اختیارات ملو شوي دي یا مونږ ته کوم خلکو مینه اظهار کړی دی، نو مونږ هغه لپاره مونږ لپاره فرسٹ پیورٹی هغه دی. باقی چې مونږ خو پکې درې کارخانه خرڅ شوي، درې پلازې پکې خرڅ شوي، کورونا پکې خرڅ شو، خو مونږ سیاست کې جی دا یو فائنینشلی توانی شوي. خو دا کټه مونږ ضرور کړی دا چې هر یو مشر، هر یو خور، هر یو رور، هر یو مور، هر یو رور په کور کې، په زمونږ په کور کې کل هم داسې غم راغلی نو تا اخیستر غنم اخرنګ اوخ کتلې دي څنګه زون کور کتلې دي. خدا زمونږ چې دا زمونږ د خلکو یومینه مونږ سره دا مونږ ګټه کړې ده په سیاست.
د اتلان خبرونی اوریدونکو، بشیر بلور په 1991 کلونو کې سیاست ته د ورننوتو وروسته په عوامي نېشنل پارټۍ او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې بیلابیلې دندې ترسره کړې. افراسیاب خټک وایي د بشیر بلور خصوصیت او ځانګړنه دا وه چې په ډیرو سختو حالاتو کې هم د مشرۍ له ذمواریو او مسؤلیتونو نه په شا کېده. افراسیاب خټک زیاتوي
صوبائی صدر کو دے پاتے شہر دے نائب صدر کو دے پاتے شہر دے جنرل سیکرٹری کو دے پاتے شہر دے مخ کے قطار کی ہمیشہ اولا اور دا وچی چکل دا دیزل تا حکومت را رہے دیر مہم شو نو زکر دا سیریر وزیر پہ دا باندے وٹا کل شو اور سیر وزیر نے علاوہ زمگی گند مقای مخور مشر پتوگم پیش اندر کی دو تو دا اسے کم اتارا گری دا یا خشونت دیل چلا دین بم دا گوند اوزی او انشاءاللہ دا دی شہیدان دورانی شہیدان بو تل تا تل یادی گی او راتون کی زمگر تو کنی سنو انشاءاللہ دا کورس پو کتابونو کی دا دی بارا کی اولوز نوزکا پر دا دشمنانو دا غیر پامو او آگا پسیو خدا و چی حدیث هر وصره و جی امیشه خبر به حد بیانه که کولا چی کمش پشی پو گور یا پو پون چی که
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اتلان خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې بشیر بلور د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په حکومت کې سینیئر یا مشر وزیر و. داغه خپل او پردي ټول یو خل دي چې بشیر بلور د ترهګرو د ډیرو بریدونو سره سره په کور نه کیناست او نه یوازې د ترهګرۍ د هر قرباني جنازې او کورنۍ ته بوتللو، بلکې د ترهګرو خلاف سپینی خبرې کولې. بشیر بلور بابایل چې ترهګر د اسلام د نوم او د پښتنو د خاورې په کارولو سره راتلونکي نسلونه له تعلیم بې برخې کوي او د پښتنو د وطن د وروسته پاتې سبب دي. د بشیر بلور زوی هارون بلور په دې اړه وایي:
بشیر خان بالکل یو مضبوط اور یو خ مسلمانو اخول منس پر ٹائم کولو اور اغن پس جی تاسو بلی دلی چز پخپلا دہران ما چ یو کس پسوات کے شری نظام لپارا کلا طالبان سره مذاکرات شروع کو نو ټول دنیا اغه مخالف شو انکلوڈنگ ود ریسپیکٹ میڈیا چې وی دا غلط دی او دا ندی پکار دی سره مذاکرات ولې کیږي خو اغه مذاکرات سر تور سولو کامیاب سره خو بیا اغه اڑخنا مذاکرات باندې عمل درآمد ہونا شنو بیا سوات کی ایکشن شو. دین علاوہ جی دارالقضا لپارا سوات کے شرعی نظام لپارا دا اعزاز بشیر بلور صاحب تا اور عوامی نیشنل پارٹی تا حاصل دے کہ بشیر بلور صاحب اسمبلی کے شرعی نظام لپارا اور دا قاضی کورٹ لپارا سوات لپارا بل پیش کو اخر لا جوڑ کو نن التا سوات کے الحمدللہ شرعی نظام لاندے التا کار روان دے. دارن دا اعزاز بشیر بلور صاحب تا حاصل دے پر عوامی نیشنل پارٹی تا حاصل دے چاہے کم آخری اجلاس ہو کم آخری اٹینڈ کو اسمبلی کے تو زنگ دا جماعتوں اور پا مدرسوں باندے کم دا سوئی گیس بلونا کمرشل راضی آغا اعزاز دئی تحصیل دے جدید ادھر دے اور جاغا بلونا کے بلم پاس کو چدلتا کمرشل نہ ڈومیسٹک بلنگ پکار. بشیر خان بالکل یو مضبوط اور یو خ مسلمانو قبائلوں کے دھماکے کے دے چونکہ قبائل بسوائی حکومت پر جریشن کے نہ راضی اور قبائل یو ممبروں مرتنت لو اور دے ورتا زان رسول ناغا دا پختون کم سرا یو دا غرنگ مینا وا چہر یو معشوم ہر یو رور ہر یو مشر خپل ګڼلې دي، هر یو خور خپل خورې ګڼلې دي، هر یو مور خپل مورې ګڼلې دي، نو هغه درد کوم پاغي باندې تیرېدو نه خپل سینه کې محسوس کولو. او موږ نه زیات ټایم هغه د خپل هلکې خدمت، د پیښور خدمت او د کم خدمت کې تیر کړ. موږ خو جی بابا ایمن بادشاه خان بابا د فلسفه پیرکاری او عدم تشدد باندې یقین ساتو چې تشدد نه نفرت زیاتېږي او عدم تشدد د مینه زیاتېږي. موږ چونکه راتلونکو لپاره چې زموږ سکولونه تباه شو، زموږ بچی په ذهني طور باندې مریضان شو، یو عجیبه ډپریشن په دې ګولو کې دی بمونه کې په موږ نوې نسل کم دینو دا گرو کیږي لګیا دي. نو موږ د بل ملکونو سره یا بل قومونو سره به څنګه مقابله کوو چې موږ په ذهني طور باندې دا دباو موجود دی چې نن به د ماکه کیږي او سبا به د ماکه کیږي.
د مشال لیډو د اتلان خبرونه اوریدونکو له همدې سره د دې هفتې د خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د پښتنو خو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی